ډلې د ولسمشری د انتخاباتو لګټون کې مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقيقي بدلونونو د راوستلو لپاره دی د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
tande sangi
da zwanano kharawana
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکانو ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویل قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جون لپاره چې د طالبانو له دوام ځلې واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خګین دي لري ځکه چې نشم کول د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چمالې دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړ شي.
نن ام د موضوع چلو ملتي ام وکړي قدر من ورتونکو سره دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی. خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته کوم منطقي دلیل څخه اخیستې دي. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د جنو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په جنو او کورنوي ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې لخپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمينه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسول سره وروسته خبرې کوو. په پایل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت پاکله اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خګین دي لري ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي مګر دلته نشته د زمينه نه د برابر کچېر د سکالرشپ پولاری یو نه خپل زده کړو کې د سر دوکاله شیخ خپل هیل ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کولای شي چې یو څه لاس سره ورزکه هیله امیدونه دي مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی د صدا هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کېدل هم غړي یو ښه اقدام دی. خپل هم داس ډیر نیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو څه ورسیږي مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کول د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چمالې دي. زه نشم کول د سکالرشپ هم کول زما د خوبونو امیدونو د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده دلته مون پرې دي مونږ د پرې دي چې مونږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسې ګر چې مونږ د هیلو د مړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ماده لپاره یاد ټول افغان انجن لپاره ډیره درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري دي افغان ځوانانو لپاره حقوق ته د تاسو خبرې څه وی چې پدې ډول تاسو سره مرسته وکړئ طالبانو نه سکرای مانی وګرځي.
خو نفرانو چې خو لمړی یو خاص مننه کوم چې دومره زمون غم ور سره دی دومره زمون فکر ور سره دی او غواړي چې موږ زده کړو کوم خپل حکومت موږ لپاره نه دی دمن مګر دودو نه احساس لري او موږ ته د سیاو زمينه برابر چې موږ زده کړو کو نو نه خوري راځي ته مننه کوم او بل د سیاو حل لار جوړ شي چې وکول شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ شو زمنګ یو محرم من سره منی کاغذ منګ وروري زمنګ پلاری یا زمنګ د سیو بل شخص من سره محرم یو د سیو زمينه برابر کوم کول شو غو سره لاش زو کچی به محرم تک کنه د تمخنیوي کی یو مش کول لاش خو لیکرو کو نو نه مډیا زیات مننه دا وم کده زمينه کی من سره محرم مو سی دا بدی د خی
تاسو لو کسان نه سی ځوانان د سکالرشپ زمينه برابر وي ته غوښتنه لری چې تاسو ته الله هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیر د ویار زیاده چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیر زیات مننه ورنه کوم او دا کوم ستونزې په منځ کې دي کده د حل لارې لپاره د زمنګ مشان زمنګ حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شخ پولیس زده کړې نو دا به ډیر ښه
کچېره دا وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې دیننه ځوانانو ته زده کړې کوم څوک چې سکالرشپ زمينه برابرۍ هغه ته اجازه ورنکي یا ځوانانو ته انجونو ته د بانه جوړکې چې محرم نشته دا وضعیت کم داسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی سي
بالکل دا خصوصا په سلو زمونږ په زیان ده لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفت تم کړې ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چېرې زمینه هره لار زمونږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې اچھا خبر ہے سوک بد جون کولو ہی لو لری او یا ورز بم پخو خی تی دکی ہر ورز بدو وچ مثلا دنیا یا جون کل خلاصی گیو کل ب منگا دی چ خبر ہم کی گدا دی د داور رچ منگا یو لار پیدا کو غټو لازم مخ باندې بدلی گی به هم خود رز منگا حکومت تا د نیک ہدایت کی او د سی ولار من ته جوړ کی چ منگا دی جون کولو نا دی گد و ماحول نا دی وضعیت نا دی متاثر او ډیر زیات جګر خونه دغه حل لار ته جوړ کی نو دا بدیر
بله تاسو څه پلان لرئ ادی اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړئ
لکه موږ کوم خیالات لرل کوم هیلم لرل چې موږ بس زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچی به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو هغه ټول زموږ هیلې خیالات د پتن له منځه لاړل خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډېر زیات ناهیلي هیلیم خاورې دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو خو دا چې موږ هره لاره بنده ده موږ داسې زمینه نه لرو موږ داسې لاره نه لرو موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسئ
هیله کوم مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځي ماسل دی وای دته د قمر رسنیس بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول کډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د ماسلینو څخه یم تقریبا درینیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړل لا غیر هیڅ مې سبتینامه کړلو او پنتون مې شروع کړای اوس فعلا اتم سمستر کې ما او سره د خپل وظیفه م د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم
درته وایي چې کله د دلته درس شروع کړ څومره سنتیا وې درته برابرې کړلې مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وې چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي بیرته همدلته کار ترسره کوي خپل وظیفه همدلته ترلاسه کوي تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي
وو مختلف اونځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وو زه کانکور کې هم کامیاب شوم خو یو بل څانګې ته کامیاب شوم می در قمر لاری خپل خوخ څنګه ترغلم کمپیوټر څنګه خپل زده کړم مختوړم
ځینی بنسټونه چې دغه امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه او مخ بندې دي چې بندې دي نارینه او ته ماس چندان شرایط نه دي برابر داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي
خو ډېر زیات متاثره دي ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته سینه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس رقم څنګه حالات را روان دي نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم بیا یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا 200 زلاړه خو چنل تزما کورم او مسولیتونم را پسې زیاتو کارم نو زه مان شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم نو د ټول لپاره ډیر زیات متاثر دی زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او د ماحول سره فرق هم کوي نو زه ډیر زیات خوشاله شوم قمر ته تلم او تیرم تلم ورسره مې څنګه کې دوه وظیفم پیدا کړل چې ما د شپې کم کار کاو په یو شخصي اداره ولا هغه سم د گرافیک ډیزاینر کار کاو بیا د وخت په تیریدو سره همداسې وخت راغلو چې ما په زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغه کې د گرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو نو ډیر زیات تاثیر گزاره دي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه او محدودیتونه لري پانتون پړوغي بیا د 2 طبي انسټیټیوټونو کې دولت خو اجازه لري هغه یمغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس اقتصاد انجینری او ژورنالیزم پانزوي کې هغه معرفي کو د بخپل پروسه لري اوس سپتنم پروسه جریان لري به سپتنم پروسه تړل کیږي هغه ورسته به دینه ازموینه اخیستل کیږي ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو خويند انسټیټیوټ او هلکان پانتونونو
بله دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي یعنی به هر هیواد ته نه دي
بله بله د داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري اقتصادي ستونزې لري هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې په خپل وس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړي او کېولې لوړ زده کړي دوی هلي دغه لپاره اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري مثلا کانکور کې مغوي وي نتیجې ته نه دي رسیدلي دغه ناسم اقتصادي وضعیت دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه پلاره چول دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل الحمدلله ډیره کامیاب و اوس الکان په اووم سیمسترونو کې دی ژوند کې کافی بدلون راغلی ده په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت په کتو سره یعنی یو ډیر بنیادی بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا پلاره واچوله
bale قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمينه نه ده برابر په تیر انجونو ته یوازې د همدردی او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړي په دې مخایده کار کړی ده او ک راتویل سي په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یې د کړم همدغه هدف اصلي هدف همدا دی چې ځوانان مثلا تونز لري مشکلات لري د بیل اسنیوي او سي په دې کې برخه کې مغه د هواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخام داده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د لپاره چې ځوانان په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړي او کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونو سره مقرردادونه کړی نه د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون د رڼا پانتون د مثلا مشهور خ هغه یعنی هغه د اعتبار شهرت هم ډیر ښه دی دوی څلور کال ټول مصارف موږ ورکو سونه به من هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکو غو نورسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبو درسونه څنګه دي دوی ته به ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشی دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول د زمینی به مرته برابرو ان شاء الله څه پلان
دا مصارف دي دوه ځوانانو قمر بنسټ لخپل شخصي بودیجې نه ورکي
موږ غو ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورت کوو خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا افغانانو ترمنځ خصوصا به هرمشت افغانانو باندې بیا از موږ غدای چې دا ډول ځوانان سپورت کی یو د کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مشرکی ولې لدی ورحخوا موږ په بهر هیوادونو کې غل رو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیریه جوګانې دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل اور کړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای سي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی لخوام تایید شوه ده نو ډېر برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینې برخه مونږ هڅه داده چې دغه برخه ډیره وغزو یعنی شاد روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو کڅم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل موږ ورکو هغه پروسه جریان لري دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره یو کې یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا ارڅوک خپل ملګری خپل خپلوان وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څام په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تایملونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په موږ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په غیر سره موږ دا معلوموي چې په واقعي معنا د غزوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده د کولای شي چې پرختیا د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا پرختیا مستحق دی کنه دی لدی مخ کې باید دونه وکم چې موږ دې هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک لاره چې ځوانان سبتنام ونوم لیکنه کوي الته موږ ځینې د سه سوالونه یا ځینې د سه اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په غیر سره موږ دا معلومول سو چې څوک مستحق دی څوک نه دی څوک باید انتخاب شي شو شارت لیست سی موږ سره مخکلاس ان شاء الله قمر بنسټ یو خمه خینه لري په افغانستان کې ډېرې دوستان ته معلومه ده یو 13 تجربه هم لرو من څلوېخ کسان ماليزیا ته هم لګلیو هلته مو د البخارا پونتون سره زمون قرارداد شوی او الحمدلله غزوانان به کابل کال ته فارغيږي هلته ډېر ښه لاستراوړن لري په پونتون په فعالیتونو کې ډېر خوند اخلي زمون د غوان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړی دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسائل او هغه زموږ د بیرته راپور ورکونې مسائل ټول ډیر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو ان شاء الله چې دا ډیر واضح دي
بله کدر تو وایي چې انجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولای شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې لومړی ویل چې غوډیل زده کړې څخه محروم دي په دولتي پانتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولای شي په سی برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډیر امتیاز قائل دي انجونو ته
دا ډیر مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه ورشي څومره حق وسغه دوی اساسي حق دی پوښتنې اصلا ځای نه پیدا کیږي. هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره شي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هغه څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سو، هلته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو، همدې خویندو لپاره به ورکوو. په صحیح برخه کې چې کوم پانځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتز دندان دی، استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخې ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکې نیسي، او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي، هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو ویل چې مثال تاسو ویلې چې 200 کسان ته شاید 1500 کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم، او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو، الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک پور کړی ده، تر اوسه پورې تر 800-900 پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړې. همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح بحث دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی، او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده، او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده؟ په دې اکله کرنا واچوي همدا اوس که ځوانان دي موږ تاسو خبري اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن .org دا لینک دی زموږ، د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کې، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کې، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو، او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي، تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست علم مال او ملګری.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټوالای شئ. شمیره دا ده 00422211241115. شمیره بیا وایم 00422211415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، لا آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلاست. په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي، د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی، طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شاست څخه حاصل شوی دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو، ترلاسه شوی دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېښودل کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیښدول. ترسو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغونی فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودي. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د مادو وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دوغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنچیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونی هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت مانی یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونی، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ایرویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کو او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په محال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد له مغان یا زردشتي روحانیانو څخه شمیرل کیږي او د ماوراءالنهر په سندو کې استوګن کیده د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د موراءالنهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په موراءالنهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښه اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودی او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې یوه کې او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراءالنهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو لوی مشر نیسی او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدوز سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار وو چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی وو. امیر اسماعیل تقریبا اته کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړنه و نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل نن په همدی برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو، او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو، او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې، او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول الله د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1390 کاله پورې و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي، او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د مغوشتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی، او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل. امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوه تواړوي، او اجرایه قوه یې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي، او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي، او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دا رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم دغه نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي، او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي. نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي، د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود وو، او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و، چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي، او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل، و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننې سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د خوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.